پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات دغه شیبه روان دي. دغو انتخاباتو په اړه وروستي معلومات درسره شریکوو. نن شنبه ده، د لړم یاقره 15 د اکتوبر 18. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلي دي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې له کبله د یو پولیس په ګډون 6 تنه وژل شوي، 10 تنه ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزیر جماعتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسي کېدای. د خبرونو تفصیل. د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلې دي، خو د دغه ولایت د اتلس اداري واحدونو په ډله کې له معروف او نیش ولسوالیو پرته په نورو کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي. د کندهار مرستیال والي حاجي غلالی دستګیری ازادي راډیو ته وایي چې دوی د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډه دي.
Программа дегени волсевет ам детикуко хисновата швичнеста о комисион умаштитмина на кырдисте маркаста хамашта халак рагазиде муже халак чуртелин кырди ага исти бахату я тешвичнена типа нори вилаят кирама бенца спала уя да бази мурка махалу я мурказу интихабат бли вриста возам дедала да имаштитмина на кырдисте муже итну вата швичнена о комисион программа дегилару.
د تالی د شپږمې نیټې له امنیتي پیښو وروسته چې له امله یې امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل سول، په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډېدل. له ټاکلي جدول سره سم په کار و چې د رای ورکولو ټول مرکزونه نن د سهار پر 8 بجو پرانستل سي. د دې انتخاباتو له لارې به 11 تنه له کندهاره ولسي جرګې ته لار پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کندهار ولایت کې تر 15,000 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي، چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته جوړ شوي دي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون 6 تنه وژل. د میدان وردګ د والیوان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه د پولیسو یو مرکز سره شوی ده او 10 تنه پکې ټپیان دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 10 کسان ټپیان لرو. هغې کې ټپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نو ماشومان او سپین ګیري پکې نشته، اکثر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شهید شو.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ځینې سیمې له دولت مخالفو وسلوالو تصفیه کړې، د رغاوي کارونه پیل شوي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي ازادي راډیو ته په خبرو کې هغو پروژو ته اشاره وکړه چې تازه یې کار پیل شوی دی.
کانال ترکمن هست، قیام و کنم هست، جنگل
دی وی د ترکمن کانال، د قیام او کنم، د صفه جنگل دی، اورتوبلاقی شونځی دی، پلسګونو نورې وړې اقتصادي پروژې دي چې کار یې روان دی. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو لنه امن ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې د امام صاحب په ګډون په ځینو سیمو کې امنیت ښه شوی دی. زموږ خلاص زده راډیو ری. د امریکا دفاع وزیر جماعتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسي کېدای. ماتیس د اکتوبر 18 نن د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثبات او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. د خبرې داسې مال شوي چې ټاکل شوي نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 9 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حلار پر لارو چارو خبری وکړي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلی د مسکو فرصت طلبی او دې ته تمایل شودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې له پامه وغورځوي، څرګندوي چې مسکو اړین اخلاقي اصول ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د سوریه له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې لیکونو دوامداره ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلیل دی. ماتس خبرداري ورکړ چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به یې د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولي دي په 50 جرمونو تورن بلل سوی دی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت شوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف سوی دی. دی پر دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو او د ولسمشر ټرمپ ځینو انتقاد کوونکو ته یې لږته لږه 12 چاودېدونکي بستې استولې دي. د خبرونو پای.
تاسو د رادیو ته ورې یاست. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي چې یوه اونۍ ځنډول سوي وه. د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر تمه لري چې په کندهار کې به ګڼ کسان په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي.
دغه شعور په کندهار کې شته چې دوی ټول نه غوښته ووځي او هلته رایې ورکړي او په خپله رایو باندې زخماتوونکي ځواب آیسته او د پاکستان ګوډاګیانو ته ورکړي.
په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیو پیښو ملکیانو ته مرګ جبله اړولې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر په منځني ختیځ کې د امریکا د شکیلتیا په اړه څرګندونې کړې دي. اونیس پروګرام د زهرو کاروان د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویم نیمه کې اوریدلی شئ. په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر څلورو بجو به دوام کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته به پرانیستل سوي دي. د رای ورکولو مرکزونه په پام کې ده د مازیګر تر څلورو بجو پورې پرانیستل سي او ټاکل سوي وه چې د سهار پر 2 بجو پیل سي. ویل سوي چې په ځینو ځایونو کې دغه مرکزونه په ځان پرانیستل سوي دي. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 12 کسان به ولسي جرګې ته لار پیدا کوي. له غزنی او کندهار پرته په نورو 2 ولایتونو کې د ولسي جرګې انتخابات تیر شنبه وسول. په کندهار کې دغه انتخابات وروسته له هغې یوه اونۍ وځنډول سول چې د کندهار امنیه قمندان د ملي امنیت رئیس په یوه حمله کې وژل سول او والی ټپي سو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، تر دې شیبې څنګه روان دي انتخابات؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، په کندهار کې د رای ورکولو بهیر روان دی خو خلک د ګڼو ستونزو شکایت کوي. لومړی، لکه تاسو یادونه وکړه، ډېر مرکزونه پر خپل وخت نه دي پرانیستل شوي او دغه راز اوس هم تر دا مهاله چې ما د کندهار ښار د څلورو مرکزونو څخه لیدنه کړې ده، په ډېرو مرکزونو کې یو شمېر محلونه د بایومیټریک د ماشینونو د خرابوالي او د دو ماشینونو د نه موجودیت په خاطر تړلې دي. مثلا د کندهار په عینو مینه کې د ستیا مجانی مکتب چې د دغه مشارګوټي د میرمنو لپاره یوازنۍ د رای ورکولو مرکز دی، په دغه مرکز کې لا هم د رای ورکولو بهیر نو پیل شوی، ځکه چې تر لس بجو پورې لا هم د دغه مرکز مامورین د بایومیټریک سیستم په استعمال باندې نه پوهېدل. د دې تر څنګ په ملالۍ لیسه کې چې د ښځو دوه محلونه و، یو محل د بایومیټریک د ماشینونو د نشتوالي له خاطره تړلی وو او د یو محل کې ګڼې میرمنې په لین کې ولاړې وې او د رای ورکولو انتظار یې کوي. دغه راز په عینو نمبر 2 لیسه کې هم ګڼ شمېر ستونزې ته په خاص ډول د نارینه وو په یو محل کې د بایومیټریک ماشینونه کار نه کوي. تقریبا د ولسوالیو څخه هم ورته شکایتونه راغلي دي. په خاص ډول کوچانو د سپین بولدک او ارغنداب څخه شکایت کړي چې هلته د کوچانو رای پاڼې نه دي رسېدلې او په ځینو ولسوالیو کې د یو مشخص کاندید په ګټه باندې د رای اچولو او د نورو کاندیدانو د نظرونو د نه پرېښودو خبرونه هم ترلاسه شوي دي.
رښتینی صاحب، که په لنډو راته ووایي چې امنیتي تدابیر څنګه دي نن په کندهار کې او په نږدې ولسوالیو کې؟
د پرون ورځې راهیسې په کندهار کې پر هر ډول وسایطو تګ راتګ د بندیز لګول شوی و. البته دا به تر نن مازدیګره دوام کوي. د تیر شپې تر نن سهار پورې یوازې 2 مینونه کشف شوي وو چې وروسته د پولیسو لخوا چاودنه وکول شوې. نور کوم امنیتي پیښه نه لرو.
ډیر مننه په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال و چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه معلومات راکول. همدا چې په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د حق پرست په خبرونه تر شاغ لست کې پایل دی و چې لکه څنګه چې تاسو د خبريال پر راپور کې وردل چې کایتونه کېږي چې په کندهار کې ګڼ مرکزونه لا هم تر دې شبې پرانستل سي نه دي. تاسو یې علت څه ګڼئ؟
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې شک نشته کله چې یو دوه غټه ملي پروسه او په خاص ډول په کندهار کې تطبیقېږي حتماً ستونزې او مشکلات به موجود وي، خو خوشبختانه باید ووایي چې تر ډېره بریده پورې د کندهار ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې و او د سهار څخه پر اووه بجې مرکزونه پرانستل شول. خو په ځینو مرکزونو کې لکه اشاره چې ورته وسوله ځینې مرکزونه په تاخیر او یا ناوخت خلاص شول، چې دا غول عاملونه هم موږ د ولایتي رئیس څخه او د ځایي مرکزونو د مدیر د مرکز او رئیس د محکمې مرکز څخه وغوښتل. په دې اصل باندې موږ د نږدې څخه ولاړو مرکزونو مو وکتل د شرط او دا تماملا د سوق او ادارې په برخه کې ټولو مرکزونو د مدیرانو او رئیسانو سره په تماس کې او په ولسوالۍ کې هر هغه ځای چې ستونزه رامنځته کېږي، کاغه د بایومټریک په برخه کې، کاغه د رای ورکوونکو د لیست په برخه کې، او کاغه د یو محلي چارواکي د مداخلې په برخه کې، او که په نورو برخو کې عاجل اقدام کو حتی طبيعي
نو پرسه اقدام کله کوي ځکه چې د انتخاباتو یوازې یو څو ساعته پاتې دي.
دا اوس اولا موږ ستونزې حلوو. د مثال په ډول په مرکزونو کې چې بایومټریک تخنیکي ستونزه پیدا کړې وه، احتیاطي بایومټریک کار شو او که احتیاطي بایومټریک کم کار نه کوي چې موږ په تللې دي نور بایومټریک ورته انتقالوي. یعنی موږ نه غواړو چې خلک د رای د ورکړې څخه بې برخې شي. حتما موږ رسیدګي ورته کوو. عملا دا اوس ټیمونه هم کار کوي په مختلفو مرکزونو کې د تخنیکي برخه کې.
بله حق برات صاحب،
چې په وخت خلاص شوی نه دي هغه مرکزونه چې په وخت خلاص شوی نه دي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری به په دې اړه باندې فیصله وکړي چې کچیر ډیر خلک پاتې و زموږ همي دابې کړئ چې وخت ورته ورکړي.
بلې اکبر صاحب، د کندهار د ولسوالیو له جملې څخه ویل سوي دي چې په نیش او معروف کې دغه ټاکنې نه کیږي، د دغه سیمو د اوسیدونکو لپاره تاسو کوم بدیله لاره سنجولې ده؟
څه متاسفانه موږ هم په دې ډېر خواشینه یو چې ډېرې مهمې او غټې ولسوالۍ په کندهار کې هلته سبتنام نه دی شوی د امنیتي چیلنجونو پر اساس باندې. خو زه فکر کوم چې یو تعداد کسان چې موږ معلومات لرو هغه راغلي دي په ښار او نورو ولسوالۍ کې دوی نمونه ثبت کړي او هلته نن عملا خپل رای استعمالوي. یعنی که خپل د ادرس څخه دوی خپل د ولسوالۍ د ادرس خپل استازي ونه لري، مګر د نورو ولسوالۍ د ادرسونو څخه به دوی اتمن په خپل استازي ولري او هغه کس به رای ورکړي چې هغه د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې موږ هم اندېښنه لرو او موږ بخښنه د دغه دوو ولسوالۍ د معزز ولس څخه غواړو چې د امنیتي چالشونو پر اساس باندې او هغه دښمن چې هلته څومره حاکمیت درلودې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېدی چې هلته ستکنام وکړي او هلته ټاکنې ترسره کړي. البته دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون قصور او مسؤلیت او همدارنګه زه فکر کوم پړه به یوازې پر دې کمیسیون نه وي، ځکه هلته تعلیم د امنیت نه و په دغه دوو ولسوالۍ کې. کله چې امنیت هلته خوندي نه وي زموږ د کارمندانو او د وګړو نو زموږ ټیمونه او زموږ کارمندان هلته نشي کولای چې ټاکنې ترسره کړي.
ډېره مننه. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست و چې په دغه ولایت کې د ټاکنو د روان بهیر او هلته د موجوده ستونزو په اړه سره خبرې کولې. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې دغه شیبه د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر څلور بجو پورې به دوام کوي. د دغو انتخاباتو په بهیر کې د ځینو ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. ویل سوي چې ګڼ مرکزونه لا هم پرانستل سوي نه دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومټریک ماشینونه کار نه ورکوي او په ځینو سیمو کې کوچیانو ته رای پاڼې نه دي رسیدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید او ازادي راډیو ته ویل چې په کندهار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره ټول پلانونه سنجول سوي.
دفاع وزارت هماغه رول چې مخکې تر سره کړو هماغه رول لوبوي هم هوایی گزمی لري هم مکانی گزمی لري زموږ ډیر درانه ولس قنداریانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي ترسو هغوی وکولی شي چین د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
بلخوا په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ وایي چې هغه کسان چې نسی کولی نن رای ورکړي شاید د مازدیګر تر څلورو وروسته هم خلکو ته د رایو ورکولو زمینه برابره سي.
بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کېږي پس د څلورو بجو نه د موږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي ترڅو چې هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکوو.
د چارو ځینې تحلیلګران وایي د کندهار په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د دښمن پر مخ یوه درنه څپېړه ده. د دوی له ډلې کبیر رنجبر رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
دا خو واقعاً قهرمانی ده د کندهار د خلکو. زه په دې یقین لرم چې هغوی دوه درې وارې هلې ځلې به خپلې ډېرې کړي سوال دی چې دوی یو ډېر قوي مشر هلته په شهادت ورسېده هغه عبدالرازق د خدای وبخښي هغه خو هلته اوس منل شوی شخصیت او رهبر د کندهار د خلکو او کندهار خلک له هغه نه ډېر هغه دي سپاسګزاره دي نو ابال لغه چې هغه نشته دوی دغه تشه په خپل رایو ډکوي او دا ډېر لوی همت لري دوی او زه یقین لرم چې دغه شعور په کندهارانو کې شته چې دوی ټول نه بخښه ووځي او هلته رایو ورکړي او په خپل رایو باندې رحمتول کې جواب آیسته او د پاکستان ګډاګیانو ته ورکړي چې دوی همیشه په دغه سي ملي وخت او زمان کې چې ملي حادثې دي دا رقم اعمال سرته رسېږي چې هغه فقط دښمنان د افغانستان په خوشحالیږي.
په داسې حال کې چې خلک راوتلي رایه ورکوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه حکومت ته څه کول پکار دی چې د دوی لپاره چې دوی رایه وساتل سي پاکې رایه وساتل سي او شفاف انتخابات ترسره کړي دلته د کمیسیون مسؤلیت څه ده؟
زموږ په نورو ولایاتو کې مخصوصا کابل کې خورا ناپاکې وي دا رای ورکونې او ډېره غلطي پکې وشول تخلفات پکې وشول چې خپله کمیسیون هم په اقرار کې د شکایت کمیسیون هم په اقرار کې او موږ عملا په دې کې وارد یاست خصوصا په شمیرنې د ارامو کې خورا لوی غلطۍ شوي دي. له دغه د خدای قندریان وساتي که نه د هغوی غم بیا ډېریږي. په کمیسیون غږ کوم چې هلته د خپل دغه اشتباهات باید رفع کړي. کندهار کې باید دوی سر لوړې شي تر هغه چې تر یوه حده دا تلافي کې ډېر زیات غلطي په غکی کېږي شمیرنو د اراو کې کېږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر کبیر رنجبر وو. واصل وصال د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانستل کېدو سره به هغه هیواد ته له افغانستانه د جلغوزیو صادرات هم پیل شي. د وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوایي دهلیز په پرانستل کېدو سره به د چین تر څنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم د افغانستان جلغوزي صادر شي. د په خبره د جلغوزیو د صادراتو د دغه بهیر په پیلېدو سره به د افغانستان جلغوزي د افغانستان په نوم په مستقیم ډول چین ته صادر شي. په سیال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه د پاکستان په نوم چین ته صادرېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت معلومات له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20 تنه جلغوزي تولیدېږي. افغانستان له دې وړاندې له قزاقستان، هندوستان او ازبکستان سره هوایي دهلیزونه پرانستي او ټاکل شوی چې ډېر ژر د چین له شنګهای، بیجنګ او ګوانجو سره هم د هوایي دهلیز له لارې وصل شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي د تېر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د انارو تولیدات زیات شوي دي. دغه ولایت کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په کندهار ولایت کې انار د کیفیت او کمیت دواړو له پلوه ډېر ښه ول او تر دې مهاله له کندهار نه څه باندې 26 تنه انار پاکستان، متحده عرب اماراتو، ایران او هندوستان ته صادر شوي دي. د نوموړي په خبره ټاکل شوي چې روان کال په دغه ولایت کې له باغونو نه 150,000 میټریک ټنه انار راټول او بهر ته صادر شي. د ښاغلي سیدی د معلوماتو له مخې تېر کال په کندهار ولایت کې د انارو د ونو حاصلات 15,000 میټریک ټنه وو او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په ډېر ډول دي. یو بوجۍ وړه 1450 افغانۍ، د بورې یوه 500 کلی بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. په دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کېږي او همدارس په شاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر پنځاوی افغانۍ شل پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ پنځه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه نوي پوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه څلور اویا افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عربي مشرانو ته ویلي چې په سوریه کې د مسکو له مداخلې وروسته روسیا په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځای نسی نیولی. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. ان صاحب، ماتیس ولې په منځني ختیځ کې د روسیې د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځواب ویلی او د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
وروسته له هغې چې روسیې په سوریې په کړکیچ کې مداخله وکړه، دغلته ځواکونه واستول او د عربي هیوادونو د وختونو خلاف پوځي حضور پیدا کړ په سوریه کې او د بشار الاسد رژیم دفاع وکړه، د منځني ختیځ تقریبا ډیر عرب هیوادونه اندېښنه لري د روسیې د حضور په اړه، چې ښایي روسیا له سوریې پرته په نور منځني ختیځ کې هم دغسې مداخلې وکړي. خو د امریکا چارواکي پرله پسې په دې برخه کې ډاډ ورکوي او د ماتیس دا څرګندونې هم د همدغه ډاډ یوه برخه ده. جیمز ماتیس د بحرین په پایتخت منامه کې د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویل چې په سیمه کې د روسیې حضور د منځني ختیځ لپاره د امریکا د اوږدې مودې پایدار او شفاف تعهد ځای نشي نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استانبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې برخه اخلي. دوی ټول هڅه کوي چې د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو سیاسي هواری عمومي. د امریکا دفاع وزیر د منما کلنۍ امنیتي غونډې ته په وینا کې دا وویل چې مسکو فرصت طلبي او دا چې د خپلو خلکو په ضد د اسد په جرمونو سترګې پټوي د دې ثبوت دی چې روسیه په منځني ختیځ کې ضروري اخلاقي اصولو ته صادقانه تعهد نه لري.
بل ایران صاحب، ماتیس د ایران په اړه او په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست په اړه هم څرګندونې کړي، که دغه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د ایران ملاتړ د سوریې له رژیم څخه د دې سبب شوی دی چې د بشار الاسد رژیم دوام وکړي او بشار الاسد په واک کې پاتې شي. ده وویل د ایران د رژیم ملاتړ او همدارنګه د روسیې هغه هڅې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه یې پرله پسې ویټو کړي د بشار الاسد د واک د اوږدېدو سبب شوي دي. ماتیس په خپلو څرګندونو کې عربي هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د پیښې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات ګواښولی شي. د زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به په همدې خاطر د دا ډول پیښو د عاملانو پر ضد جدي اقدامات وکړي. 59 کلن سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده، د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کار کوو، دی په استانبول کې د اکتوبر په دویمه د سعودي کونسلګرۍ ته، یعنی د خپل هیواد کونسلګرۍ ته ننوت او بیرته ژوندی راونووت. وروسته معلومه شوه چې دی هلته وژل شوی دی. سعودي چارواکي وایي چې دا خپل سری اقدام و او موږ په دې تړاو باندې 13 کسان نیولي.
ډېره مننه له ان څخه مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزیر عربي مشرانو ته ویلي چې په سوریه کې د مسکو له مداخلې وروسته روسیا په منځني ختیځ کې د امریکا ځای نسی نیولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
میدان وردګ کې وی 14 شپږ کسان وژلي او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دغه ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې په دغه ولایت د پولیسو د موټرو د ترمیم مرکز مخې ته د سراچه ډول موټر په واسطه سوي چې پر مهال 15 کسان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي بریدګر غوښتل چې د ترمیم یاد مرکز ته داخل شي، خو په کرول کې د ساتونکو لخوا تر برید لاندې راغلی او چاودنه یې وکړه.
د مرکز د اوردګ ولایت مرکز منځنه ښار د پولیسو د عمومي بیس کراول مخې ته د یو انکاري یا دنګي بریدګر د سرچټو د موټر په واسطه د عملي موټر باندې موټر ته سره کړی.
د دغه ولایت روغتیایي مسولین بیا وایي په یاد برید کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، 6 کسان یې وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سالم اظهرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د برید له ځایه ولایتي روغتون ته وړل شوي. نوموړي وایي په وژل شوو کسانو کې یو پولیس او 15 ملکیان شامل دي او ټپیان ټول ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
یو دیش کسان ټپیان لرو، هغې کې ټپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور ماشومان او سپینګیري پکې نشته، اکثر یا ځوانان دي.
د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلی چې د یادو برید پر مهال یې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې.
بلخوا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې چاودنې 15 ملکیان وژلي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
پرون جمعه مازدیګر مهال د غزنی د مقر ولسوالۍ مرکز ته په 4 کیلومترې څیرمه د سړک غاړې مای چاودنې 15 ملکیان وژلي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه کسانو کورولا ډوله موټر له مقر ښار څخه په 4 کیلومتره واټن د ناوې پر سړک د ګډا خیلو په هستي کلي کې پر ماین ختلی چې په پیښه کې دوه مېرمنې او درې نارینه وژل سوي دي چې د ډیلي د سیمې اوسیدونکي وو.
څلور بجې شاوخوا د غزني په مقر ولسوالۍ کې د ماین چاودنه کې 15 ملکي وګړي شهیدان شوي دي چې په موټر کې سواره وه او په لاره تېرېدو بس اشتباه په ماین ختلي ده 15 شهیدان شوي.
دولتي چارواکي هم مني چې دغه پیښه رامنځته سوې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه ماین وسلوالو طالبانو یې شی و چې ملکیان پر برابر سوي او 15 واړه یې وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، د کندهار ولایت پنجوړی ولسوالۍ څخه. زما دا دغه دی د انتخابات یو درې ورځې سي د رایې د یو درې ورځې سي دلته چې موږ ټاپه کولې ده زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې. نو که یوه ورځ ګډه خلک نه شي کولی چې خپله خوښ نومان ته راسي دا مې پیغام و.
السلام علیکم. فاروق منګل خبر کوم د خوست ولایت نه. روجانا زمون خدای د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ فرات منلري او خیر کورونه لري ولسوالۍ ته دي سي او تلني په هنګ دي دا کورونه لري سي په هغه د خدای وګړي چې ما ور پرې ور چاروا چې دمه ته ما غاوري ډېر کوي ته خاصه په وجو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتینې مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري له ډېرې پیسې لري هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هله کوي چې دغه دولتي مځکې یوه نمره له ویډیو نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هر زو واوري. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کابل کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې دي. اوس به حمید مومند راته وایي چې ورسپونه څه خبره کړي.
د کابل ورسپونه په خپل نننیو غړو کې تر ډیره د ملا برادر د خوشی کولو او د ډیورن کرخې د رسمیت پاړه د امریکا د سناتور روسیو سرګندونو ته پورته شو خبرګونونو پاړه لیکنه کړې دي. سرخط ورسپونه لیکلې ده چې کابل د ملا برادر له نیول کېدو وروسته په 13 کلونو کې له طالبانو سره د خبرو لپاره سوسورې د هغه د خوشی کولو غوښتنه وکړه، خو پاکستان پرې غوږونه ګراوه. ورسپانه لیکي چې اوس مهال ملا برادر داسې مهال خوشي کېږي چې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق ترور شوی او له بل لوري د افغان حکومت یوه اداره هم د ملا برادر د خوشي کولو په اړه خبره نه ده. خو ویسا ورسپانه بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه د طالبانو خبرګون راغست او لیکلی دی چې د خلاصون په سر هیڅ راز معامله نه ده شوی. ورسپانه وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرګون هم راغست دی او لیکلی دی چې ښاغلی کرزي د ملا برادر د خوشي کولو هرکلی وکړ او ویل چې د نوموړي خلاصون به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. انیس دولتي ورسپانه بیا د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د ملا برادر خوشي کېدل د سولې پر بهیر کوم اغېز نشي پرې باسلی او دا ځکه چې په 13 کلونو کې چې دی په زندان کې وو د طالبانو په مشرتابه کې ژور بدلونونه راغلي دي. د ډیورند کرخې د رسمیت په اړه د امریکا د یو سناتور د څرګندونو په وړاندې پورته شوی خبرګون بله مهمه مسله ده چې ځینو ورسپاڼو په خپلو لیکنو کې راغستې دي. دنیا ورسپاڼه لیکلې ده چې د امریکا یو سناتور د څرګندونو په خبرګون کې چې امریکا د افغانستان سره خپلې مرستې د ډیورند کرخې په رسمیت پیژندلو پورې وتړي، د ځینو کتونکو په حواله لیکلې ده چې د دې کرخې په اړه پریکړه د کرخې دواړو لورو ته د پرتو ولسونو حق ده. ورسپانه لیکي چې امریکایي سناتور ویلي دی چې د ډیورند کرخه د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د یوې ستونزې په توګه پاتې ده او تر هغو چې دا مسله حل نشي ستونزې به موجودې وي. ورسپانه وړاندې د دې مسلې په اړه د افغان حکومت په خاموشۍ انتقاد کړی او لیکلی دی چې دغه خاموشي د دې سبب شو چې بهرانیان هم په هغې کې ښکیل شي. مساورس پنه هم لیکل د شه د امریکای چارواکو دا ډول سرګندونه او په ډیورن کرخه د پاکستان له لوري د اغزن سیم غزولو په وړاندې د افغان حکومت خاموشي د پښتنې وړ ده او خای د یوې معاملې برخه وي. هیواد دولت ورس پانی کسه هم د ډیورند کرخه پاړه د امریکای سناتور په سرګندونو سند خبره کړي، خو په یو مطلب کې له امریکا غوښتنه کړي چې د پاکستان په وړاندې په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د آزادي رادیو خبرونه د آزادي رادیو پر ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، azadiradio.com. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو ترغه مخ کې پر بازاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زړاندې کوي.
د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلي دي، خو د دغه ولایت اتلسو اداري واحدونو په ډله کې له معروف او نیش ولسوالیو پرته په نورو کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي. د کندهار مرستیال ولی حاجی اغا لالی دستګیری د دې انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي. د دې انتخاباتو له لارې به یو لسنه له کندهار ولسي جرګې ته لار پیدا کړي. د میدان وردګ په مرکز میدان شار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږتنه وژل او یو ډیر تنه ټپیان کړل. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه د پولیس یو مرکز سره سوې ده. وسلوال طالبانو د دې پیش مسؤلیت منلی دی. د کندهار په خوګیرنو ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او د وسلو او مهماتو یوه زیرمه له منځه وړل شوې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خوګیرنو ولسوالیو په خلقداد سیمه کې عملیات کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ځینې سیمې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې، د رغونې کارونه پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیا په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسی کېدای. ماتیس د اکتوبر پر 8مه د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسی نیولی. د خبرې داسې مال سوي چې ټاکل سوی نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 2 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولې دي په 5 جرمونو تورن بلل شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنې سوی دي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 1000 کیلوګرام نشه یي مواد وسوځول شول. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د وسوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت له لارې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرام هیروئین، 450 کیلوګرام تریاک، 300 کیلوګرام امفیټامین یا کریستال، 232 کیلوګرام چرس او تر 500 کیلوګرام ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوي ول. د یادونه وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیول دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټره الکولي مشروبات نیول دي. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توری دوه تنه هم نیولې دي. د یادونه وړ ده چې تیر اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې دي. د بلخ ولایت د هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 8 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په 10 ولایتونو کې 9 سلویښت عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8 تورن کسان له 10 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول.
د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشه یي مواد ول شوي لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیتامین، ټابلیټ کا، د بنګو دانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمانی وړد چې په نیول شو یو کسانو کې 10 تنو غوښتل 12 کیلوګرامه هیروئین د کابل او هرات هوایي ډګرونو لارې هند ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 18 کیلوګرامه هیروئین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 3 اونیو کې دا 4م ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دي.
ای بسیار زیات موثر بوده د شروعي سال 2018
د بریدونو ډیر موثر ول.
په محصولونو کې د نشي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصولین د دې لپاره چې هغه بیدار پاتې شي ټابلیټ کا په نوم باندې مصنوعي مواد مقدس دي هغه استعمالوي.
د زور للارې د موتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشال سره مرکه لرو.
کچیر د زنجیر په واچي د فامیل سره وقته پخی کده ته د یوم شي د په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
نجیب الله وای چې 3 کاله کیږي د نشو له وجې له خپلوانو سره راشه درشه نه لري.
دغه بدن د ماوده چې مغز مې وته وو به ویل ولي کې لاسو علا په مکتب کې څو بد سوال نه ما به جواب مو وته کل کړه.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره یا ول داس ور خدایا په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
باش نورې څه کوي خزي فلوی لاس میزان ته بلاخته.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزه وزارت وایي چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له امله د تاریاکو تولید کم شوی دی. د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت د سروې د څانګې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاري وساتي. د وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایي بریدونه دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دې هوایي بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلي احمدي زیاته کړه
ای بسیار زیاد موثر بوده در شروع سال 2018
دبری دونه دیر موثر ول.
د 2013 کال په پیل کې د هوایی بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بلاخره د نشئی موادو قاچاق کوونکي هم پوه شول چې افغان او ایتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاق کوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشئی مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو هوایی بریدونو پورې مستقیما اړه لري، ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې پخوا ګټه ورول تر څو کې لاسته راوړنې ولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډو هوایی بریدونو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 145 کارخانې او د تریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوې دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 40 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وخته او د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشي موادو قاچاقونکو ته نږدې 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلي دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې سوي او یا هم هلته تریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشئی توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر مؤثر تمام شوي دي. 2019 لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې خاني ده، هغې په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاز تر نکو چې د هوایي بریدونو له امله د نشئی موادو او قاچاقونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس په د نشئی ګولۍ حال درکو. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصلینو کې د نشئی ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشئی ګولۍ خوري او په دې ډول محتاط کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وښیي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې اعتیاد ډیر شوی او ځوانان د نورو نشئی موادو تر څنګ په نشئی ګولیو باندې هم معتاد شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پانتون ډیر محصلین خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډیره مطالعه به وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي، هغوی اکثرا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوی مواد مخدر دي، مصنوعي مواد مخدر دي، هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی تر څو دغه اعتیاد مخنیوی وشي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشئی په ګولیو کې په کافي اندازه نشئی مواد شته او د نورو نشئی موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندیښنه لري او وایي هغه ځوانان چې دا ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي، آن چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، محصل روانشناسی.
زمانم عبدالرزاق مدبر دی، په کابل پوهنتون کې د روانشناسی د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریماډول ګولۍ خوري. اندا چې لنګدي دوستانو څخه می اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشي ګولۍ خوري، یو دلیل یې دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولي او بل دا چې دا ګولۍ اسان پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم، ټابلیټ کا.
زمانم فتح الله آین دی. په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خلل ډیر سوی دي. کله چې محصلین په تیر بیا هغه ځوانان چې سګریټس کوي سره راټول شي، نو په دې ګولۍ ډیر آسان اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولۍ خوړلې او په ویاړ یې نورو ته ځانونه
ورکړل.
خو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشئی مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ رادیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدي دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخت کېدل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اوریدونکو، اوس په پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅوو. د کورنیو ځینې مشران خپل محتاجین په زنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي، نو عقده اخلي او له زده بېرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تدوي وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه د ډېری نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابع به وچیږي، د تدوی ته لږ عمل کیږي. دریم مرحله کې چې بیخي په مزکه ولیږي، مثلا هم جسمن د ضعیفیږي، نه توانیږي. چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا هغه احساساتي برخورد سره کوي، تړي څوک چې د سره په زوره برخورد کوي، هغه سره یو وقده پیدا کیږي. هغه وقده باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوی ته آماده شي، حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانې تدویر وړي. اول د بستر نوم ورته وانخلي، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومو مرحله کې یوه کورنۍ په آسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تداوی ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې دا ذهنن آماده شي تداوی لپاره. دا میتودونه لري خپله. مریض په درېیم مرحله کې صرف څه موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولی شو چې هغوی خپل علاج ته غاړه کیږدي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دندګانو دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي. نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي دندګانو دا لري. دغه اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده ډېر ښه ده.
ستاسو دغه کورنیو ته هغه څوک چې هغوی په کورنۍ کې معتادین لري، هغوی څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخلي بالاخره چې هغوی خپل مریض دې ته قانع کړي چې روغتون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضي کې یو اصطلاح د انکار،
کله چې فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي بل هغه نه دغه انکار فامیل ته راځي فامیل وایي چې والله زما زوی دی زه خو یو به رسوخ فامیل یم زه په اجتماع کې نوم لرم که چېرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي نو ده به څنګه کېږي فامیل یې انکار کوي بیا بالاخره فامیل هم داسې وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل نو هغه وخت د لاسه ورکړی باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي عجل دغه خپل مشکل له فامیل سره شریک کړي فامیل ته زما داسې توصیه ده کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کېږي نو اول مرحله کې د مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه یو حالت سره زه مواجه شوی یم عجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي د علاج دا لاره څومره ګټوره او مؤثره ده
فامیل باید قبولی کی احتیاط یو مریضی ده نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي که چېرې دا زنځیر په واچوي دا د فامیل سره یو عقده پېښوي یا په کور کې بندي کي یا مواد پې قطه کي دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکوي که دا تدویم شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل شي څنګه کېدای شي معتاد ته قناعت ورکړل شي چې علاج ته خپله غاړه کیږي
رواني د نگانه خصوصا د شیشې مریضان یعنی دا مواد چې دفتن پې قطه کي د سوسایډل ټاټ یا دغه افکار د خودکشي ورسره یي ځان ژوبلي یا بل څوک ژوبلي کوم د آمدني د تداوي نتیجه نه ورکوي او همدا وایي چې زه چې ووتلم بیا وهم نو دا بسترول د دین یو میتود لري اساس د روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي بستر ته بیا دا بستر شي په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچوي وتړي چې بیرونوزي بیا هېڅ کړي ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي هغه میتودونه ورسره رهنمایي کوي مثلا یو ورځ دو ورځ درې ورځې خپل راځي ځان بستروي روانشناسان د ورسره کار کوي ذهن تغییروي ورته چې دا بیا مواد مخدر استفاده ونه کړي ټول شیان لیرې وځي یو نوی دنیا ته داخلیږي یو نوی ژوند ته داخلیږي حمایت د فامیلي دا جز د تداوي ده که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیل ورسره نه وي هغه کوم پول چې ده مثلا فامیل د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي تداوي نتیجه نه ورکوي نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي د حمایت د فامیلي ډېر ورسره مهم ده یو نفر وي فامیل راځي مثلا پوښتنه کوي زما پوښتنه وایي څوک نه کوي در حال چې فامیل لري فامیلي نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې وي نو فامیل پوښتنه نه کوي ورنه مواد به ترکوي د رواني نگاره نور مشکلات ورته پېښي چې بیا باعث د دې کېږي چې مواد استفاده وکړي
د زور له لارې د محتاجینو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو څلوېښت کلن نجیب الله په یولسم ټولګي کې په نشو اخته سو دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره ډېر کړی چې ان اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده
زه په یولسم سم په امتحانو کې وو چې کور ته راغلم امتحانونه چې کلام نه ټیګونه ډکدل ما چې او د کور ولیدل د یولسم کتابونه مې خطا کړم ما ویل چې دې خلکو سره لوچکی ته ونه وځي داخله به قرار نه پریدي ته خو پوستا کې خو خامہ خاطر پوستا چې مرکز دی 400 له 400 تاریا کوله تاریا کو پوډر هم تقریبا دغه د اتلس کال اول اس کال کې چې به عمل کې باندې اول خو ما نه اعتبار اخیسته زه په کور ته باندې اعتبارونه کې نو بل خو بیا غره بیخي کینه او په دغه اول اس اتلس کال عمل کې میلمانه امتلای خور کرا میلمانه تلمه خور یو رورو زنده تا مال بکور که قول لوچکان داری خود تیزه که ناسم جکتو وای بانیم یو تیلیبون لچار جاخلی بایسی یلتای خرطی تو کچه باقا کور که وستان رو کسیم وای ده پلانکیز وی راغل هم موتاد و اگر که پا ماگز دا کارا نیم ولی دا غیدشی نوم باد دا پرانو دا جون ما تا دست پکر و کچه چه اسی دی بوسو جون دا خود دست بادانو دی ما و دست مغزو می و چه او بای ویلی ویلی که ایلا سوال پا مکتب که تو با دا سوالی لی ما بای جواب ما اتاق که ال کرده و وس ته یو خبر راته شل پیرې مو کې د څه فکر وکړ کله دیوال ته چلاګي یو په دوه درې خبر کې مډیر مغز تنګيږي فزیکی قوت مې صفر تر سوالای ما به تقریبا 10 ساعت 12 ساعت مارتول و خپل په لار باندې نسم تلای. یعنی انسان ډیر عجزه کوي، دونه عجزه کوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګیلاس چای به یې ورته ګوري به دغه وس درک نه ابتدا پیاله خولې ته کی. خو پرزه پرزه د انسان اخته وو بکی یما د انډیوالانو ګیره چې وینه قسم په خدای ته قسم خورم ته دای ما امزور دای پندو کار را باندې غرد ته به خي ونه مانی ترو یا به پانتونی یا به پاکولته یا کنه یا دورسم خو به مخلص کړم زالمانو د کور راشم دغه مطلب نه د مکتب نه وای منه درنه پاتې تا ماته له کور نه د ورځ تلور 100 روپۍ زنی نیم 100 روپۍ راکولې د موټر کرام راکوله اخلي او راځه په کور کې وه ځکه چې چاره نه د دوه خریدلې ماشل یو شکاله سول نیمه دی امان تر درم بستر پورې پلاتا فکر کوو چې پرې به دي خو دلته درم نه خطا سره دی دی باندې پوسه د په دسه بالا باندې کا کړ څه پروردگار پر هم نه کینې شي خلاص یاده کو دې منګه معاملې ته بدلوا یما خزا وا خپل کور کار به پری خود کوي به نه سره غلطه به پنده کورونه پاکوند ما ورته لیکه در سره جون دي تیریږي خو ما سم په وختو باندې پوکا وای خو نه دي کیږي نه میکیږي در سره بس لاړه کور ته غلطه دي مونږ په خور باندې سخت ظلم را وخت مونږ خور به لکړه جرو بس جرو جنجال بیا په خوله کې تیزاب را چولې مونږ ته بیا دلته بوت لدا په تیزاب باندې وژلې وا
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمنې په لیدو ورخطا کیږي او پوښتنه ځنې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته سوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زما کوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کړلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاک ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم. زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دي چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگا دومره سخت شرط نه ده شرط ده ده چې بل فصل به هم تاریا کری بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیگی
خو سمه ده خدای مې دې په خیر له دې پور اخلاص کی
اوس ژر ورشه تاریک راوړه چې زه بل ځای کار لرم
سمه ده زه به تاریخ درته راوړم
اوس سړیه ول داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک و
کرم خان و
چې ویل
خپل پور یې غوښت
نو تا څه ورته وویل
بس نور یې څه کوې ښځې په لوی لاس مې ځان په بلا اخته
کړه ولې خدای دې خیر کړي څنګه دې ځان په بلا اخته کړي
تاریخ در یادوم که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای اوس خو به مو د کال غله درلودی متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو خدای دې کرم خان خوار کړي په دام کې یې بند کړم ته ورشه هغه تاریخ راوړه چې د ستارخان خوله وردکه کړم
زموږ خو څه په وسه نه دي خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو
ستارخانه خدای دې خوار کړه ما له تاریاکو څه غوښتل په بلا دې اخته کړم بلا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.